السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دوی دغه وضعیت په کلکه څاري. نوموړي دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته کړي. دغه راز به د راپورونو په برخه کې واوري چې نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 ورځو لوبو لړۍ پیلېږي. په دې اړه راپور درته لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا اس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس 3500 هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره یې افغانستان کې کار کړی دغه ویزې ځانګړې کړې وې. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغه شمیر ویزو له ډلې یوازې شاوخوا 8000 نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزې به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 20000 نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې، خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلي چې امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکونکي به افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې ګواښته پاتې شي. بلور ته ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یوه لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم پرون چهارشنبه په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د دې هیواد اقتصادي او بشري وضعیت د دې هیواد د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوی چې پر دې لاره تیر کال د 3190 کسانو مړینې او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې بس پنور کوونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړې دي. میرمن اوتومبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغه بس پنې پرمټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړو کسانو ته بشری مرستې برابرې شوې.
بس پنور کوونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارد ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنې شوې، تر څو دوی کافي خواړه او اوبه مناسب سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
مېرمنه تومبای وای او زلبیا له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له دې مرستو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان د 2.5 میلیونو نفوس یو په درېمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه له کومه کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په سونو ټنه بے کیفیت او تاریخ تیر درمل لمنځه وړي او لسګونه ټنه نورې بیرته اړوندو هیوادونو ته مسترد کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر خبري اجنس د راپور لمخې د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د خپل ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د راتلونکي 15 کلن پلان د تشریح پر مهال وکړي. او نیکی هیلی د امریکا ولسمشرۍ ته د کاندیدو لپاره د جمهوری پال ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغې د سیالۍ له دوامه لاس واخیست چې د هغې سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایه وګټلې. نیکی هیلی چې د ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون چهارشنبه په چارلستن کې اعلان وکړ چې نورا دغه سیالي مختنه وړي. د ګوند په خپل منځي او ټاکنو کې د 15 ایالتونو په سوار لسو کې ترامپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوه چې ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر 15 نیټه تر سره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو سیال وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه کې تاسو د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه اوري. خو اوس راځو لنډې خبري برخې ته. ملګری ملتونه وایي چې دوی په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندېښمن دي او په وینا یې دغه وضعیت له نږدې څاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای و پرون ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه راپور وړاندې کړی او څرګندونې کړي. د دغو څرګندونو جزئیات له نوریاس نوریا اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښځې په ټولنه کې څنګ ته شوي دي.
یوناما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو په شمول چې ترې سرغړونې شوي، د افغانستان د وګړو د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي. دوی د ښځو او نجونو په وړاندې پالیسۍ او ځپونکي اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی، د یو ټول شموله حکومت نشتوالی او د لږکیو ځپل مستند کوي.
میرمن اوتونبای و همدارنګ ویل د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او ویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فایق سره ده هم د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
دغه استازی به د یوه پیاوړي اجماع له لارې له افغانستان سره د یوې اغېزمنې نړیوالې ښکېلتیا په رامنځته کېدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند ښکېلو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ پیلېدو ته زمینه برابره کړي، تر څو د یو باثباته، سوکاله او ټول شموله افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتي غړو په افغانستان کې د یو نامه د ماموریت د دوام ملاتړ وکړ، خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه یې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلی دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یوه ټول شموله حکومت په رامنځته کولو ټینګار کړی، خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته یې پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوریدونکو تاسو ازادي راډیو ته غواګی کې چیرته غواړی چې زموږ خبرونه واوري پر راډیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم د لاسرسي وړ دی. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشه یي توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد له نشه یي توکو سره د مبارزې د مرکزي قومندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید ورځ تر بلې ډیریږي. تفصیل له عبیده سپوږمۍ نه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبری اژانس د ایران د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایراني چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشه یي توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې یې د صنعتي نشه یي توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي اسنا خبری اژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشه یي توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی، خو د طالبانو حکومت د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشه یي توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
14,000 په شاوخوا کې مظنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 15,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي، او د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشټوالي اندېښمن کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغېزو یادونه هم کړې، او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشټوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشه یي توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سي د فبروري په 20 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي، او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلۍ نن د کابل په وخت مازدیګر 4:00 پیلېږي. په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کنفرانس کې د خپلې لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبریال بختیار ساحل پر راپور کې اورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د پنځشنبې په ورځ پیل شي. د یادې لوبلړۍ د تمریناتي کمپ وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کنفرانس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشارې سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشارې سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لک ټاپو مطلب هیم سترنګ لک درد کاو او بیا په آخري میچ کې دغه په سینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدلې نو دردونه و په د مغه واجه او چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نه و چې ټیسټ لوب وکړي او بیا دغه وډیایس کې هم د سناس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو اوس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلې دي
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یو ان شاء الله څومره پورې چې زه خبرم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالې سره وځي شي.
باید وایو چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 9 او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
د پروګرام خبري برخه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ساکنه نو زم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. آیا افغان میرمنې په اوسنۍ شرایطو کې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ لمانځي؟
چې د یو ښځه هیڅ هغې ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې نو هغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نه شي کولی.
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد می خپل غټ نشي استلای تجلیلولو امکانات خو بخي نشته. د افغانو ښځو په یو لاس ویل نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني.
اتم د مارچ مني خو سره کمی مني په کوم کې مني؟ ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، د ښځو نړیواله ورځ د کارګر ښځو له غورځنګ څخه چې د 15,000 ښځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډیدلو، د ښه معاش او د رایې د حق غوښتنه یې کړې وه راپیل شوه، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محرومې شوې دي. د کابل ولایت یا به اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي د طالبان حکومت تیر کال اتم د مارچ یوازې په رسنیو کې یاد کړ، نورې په همدې ورځ هم ښځو ته ارزښت ورنه کړ. د دوی په ټولو حقونو یې سترګې پټې کړي او له کور نه د وتلو اجازه نه ورکوي.
خزو ته اجازه شته د تحصیل، خزو ته اجازه شته د وظیفه، خزو کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟ کله یو ښځه یم، ما ته د زغملو وړ نه ده، ځکه زه باید کور کې اوسم، زه باید پخلی وکړم، زه باید جارو وکړم، زه باید بیرون ونه وزم، زه باید د چا غږ ونه اورم، زه باید تیز خبرې ونه کړم، زه باید ونه خاندم، زه باید ځان ته ونه رسیږم. فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي. که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعیت ورته اهمیت نه ورکوي. چې د ښځو ورځ ده، ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي. ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي. کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي، یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي، یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي، یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي، نو څنګه ورته ورځ لمانځي؟ په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي؟ د په مناسبت چې هغه په کور کې بندي کړی، زندانی کړی، د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی، هغې ته هم ورته لمانځي. ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې، ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشو کولای خپل هغه حقوق وغواړو، وشو کولای چې په خپل خوښه ژوند وکړو، خپل تحصیل، خپل ژوند ته ادامه ورکړو، خپل هغه پلار رور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو، هغوی ته یو څه ور زده کړو. نو کله چې یو مور ونشي کولای چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي، یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده ده یا درس ده یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کښېني چې مور دا څنګه ده، یو مور پوه نه شي. نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی، نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي؟ دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده، چاته د مارچ ده او مونږ شو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو. ځکه ښځې باید آزاد اوسي، نه باید قید اوسي، ځکه دا یې حق ده.
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده. دوی ته غونډې جوړېدلې، د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې، خو اوس چې په خبره په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي. د پغمان یوه اوسېدونکې چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې هکله ورسره غږېدلې وو.
تکون جی به تاسو وایم چې څومره سخته تیریږي چې نور کالونو کې مونږ ته جیلول، ولې دې کالونو کې چې مونږ د تحصیل او د کار د هر څه د لاس نه ورکړی دي، چې څومره زموږ حقوقونه په اسلام کې راغلي وه مونږ ټول د لاس نه ورکړی دي، اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړی دي، نو مونږ څنګه دغه ورځ په خوشحالۍ باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالۍ او خوند واخلو؟ نشم ویلی چې په کوم ژبه ووایم. نن چې تاسو ما ته څنګه
بالکل ماتا اس مانا لاری لکه زما پشانت ټول خزه تا
ټول افغانستان خو ته معنا نه لري چې څنګه مو ته معنا نه لري هغه ته معنا نه لري.
دا میرمن له نړیوال ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې خزه ته رسیدګي وکړي چې کومه خزه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوی دی د کار نه پاتې شوی دی د خپل حقونه چې خدای تعالی هغه ته ورکړي دي پاتې شوی دی نو رسیدګي وکړي خزه ته که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو څومره نارې وکړو څومره جړه وکړو مونږ ته څوک نشي رسېدي صرف مونږ دا ورته تنه عذر کوو تنه غواړو چې زمونږ حق بیرته زمونږ ته لاسته راشي زمونږ حقونه ورکړي. دا خو په هیڅ مملکت کې نشته. د عربستان سعودي څومره مسلماني ملک دی هغې د خپل ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دی د خپل د حق نه محروم شوی دی. لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایم چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره څه حق دی هغې ورته والله سه ورکوي که والله سه ونه کړي. دا نن مونږ سبا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي چې دا ښځه تېنه حس شي یا بلاک شي خو هغه جامعه کومه معنی نه لري یو ښځې ته معنی نه لري. دغه دی چې زمونږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی. اوس مونږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه ګله وکړو نو جهان نه زمونږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپله یو نړۍ کې هغه ورته ورکړی شي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي. یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لوېدلې دي. د ښځو ورځ نه ورته نمانځل کیږي. د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده.
افغانستان کې دا شرایط دي چې اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي ایستلی. تجهیلولو امکانات خو بیخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا د چا زړه تور شي بیا نو نه اشت مارچ ورته ارزښت لري نه چا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او د لور ورځ دا ټول ورسره حساب کې زړونه مات دي. نو موږ چې په رسمیت کې وو خو بیا د ادارې د خانه هم تجلیدلم کور کې هم لږ څه توجه وه او شرایط په نارینه باندې هم تاثیر لري. سرقم چې مثلا بیرون یادیږي تجلیلیږي دوی ته یې مفکوره ورکول کېږي بیا دوی کورو کې هم کولی شي چې دغه ورځ په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصاً موږ په ځای کې چې وظیفه هم دوی تجلیلوله هغسې په کور کې ولې فعلا نو تیر کال نه هم چند خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي. دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي ولې دا چې یوه ورځ خاصې ښځو ته لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نور هم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو یا په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه. نو دغه مسایل تابه نور تاثیر لري. د افغانو ښځو پښې او لاس ویله نه ستړلي دي یعنی خپله هېڅ شی هم نشي کړی څوک چې داخل د افغانستان کې دي هېڅ زمینه دی هېڅ کار دی هېڅ نوه مقابلې ورته برابر نه دی. نو د دې ټول امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي او څه کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
کې ستانګزې چې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي وای د ښځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ښځې د مبارزې لپاره په دې توانی دلې وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزې سره مې مرکه کړې په ګډه سره وګورو.
اتم د مارچ د ښځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زیات
ارزښتمن ده د ښځو لپاره، د ښځو د حقوقو په برخه کې، البته په هغو ملکونو کې، په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې شوې ده، د چا لپاره شوې ده او کومه لاسته راوړنه یې درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسه دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو، صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ، یوه ټیکره، یو ګل پکې ورکړو، د ښځې هغه رښتینې ځایګاه سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینه وو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینه وو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پې بس شوی وای. او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې، پرته له دې چې ښځې ته پکې ټیکره یا ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي او ښځه د ښځې لخوا نه درک کېږي، نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه درک کړي او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي او ښځه ومني.
اوس که دا راته وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګورئ؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټوله دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هیڅ درنښت نشته، یعنی ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درانه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ته ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حقه ده که ناحقه ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورځ او نه هم د ښځې لپاره کوم د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کېږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري، نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري، اوسنی نظام خو په دې اړه هېڅ خبره نه کوي. هغوی خو ښځه هېڅ نه شمېري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته، اوږده مهال ته، چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
لنډ مهاله کې خو موږ ته ګورو چې څومره اقتصادي ستونزه ده، څومره چې یوه ښځه به کار به یې کولو، وظیفه به یې درلو، څومره به یې مرسته کولو په اقتصادي لحاظ، په مالي لحاظ، او کله به یې چې درس ویلې څومره به یې خپل اولادونه ښه روزل. او په مهاله کې خو لنډ ډېر خطر ده، سیمې ته خطر ده، ځکه چې یوه پوهه ښځه، یوه باسواده ښځه هماغسې ماشومان روزي. اوس که موږ او تاسې وګورو نو په ټولنه کې هماغه رقم ښځې لا ډېرېږي چې صرف د دوی لپاره ماشوم راوړي او د هغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي، نه د حق نه دفاع وکړی سي. په اوږدمهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک، یو قوم، یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي. او دا په اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چاته په ګټم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ بغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلې خبره ده. بیا
بله، هغه میرمنې چې له افغانستانه بهر اوسېږي، دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي له هغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړ وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د هغو په وینا د هغو لاسپکې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي لمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دوه رقمه درې رقمه خلک لرو. یو هغه خلک دي چې پخوا راغلي دي د همدغسې جنګونو مصیبتونو له لاسه درسونه یې ویلي، په خپل ځوند د چارو کې مصروفه دي او د افغانستان له برخلیک او له افغانستان له هر څه سره اوس هغه سوي دي، پردي سوي. یو هغه خلک دي، هغه مېرمنې دي چې کار یې کول بعد له سقوطه راغلي دي، هغوی شته امکانات نه لري، هغوی ته مایکونه په اختیار کې نه دي، هغوی ته که یو څه زمینه د خبرو کولو مساعد دي، هغوی په ژبه نه پوهېږي، هغوی کار نه لري، هغوی بالخصوص امریکہ اروپائی ٹولن کے سہم لہری چل پارا دئی براست حاکم نظام باندھے پشار رانا اڑی کلن دے اغان کا مرمن تم بچو یو څوک بس وکړي، یو کس به دومره وکړی سي سي یو چا سره که مرسته وکړي. اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي، د اتم د مارچ په صفت ټول وایي، وایي ماشومان مې وږي دي، همد څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد یې راته ویلي، وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم، ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو، وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده، وایي یوه روپۍ نه لرم، یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم، وایي خی ټوله تاسو فکر وکړئ، د مونږ یو علمي کادر دی، مونږ یو خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې، نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوا یې دومره څه نه درلودله، د هغې به څه والي هغې ته چې همدا اوس زه ووایم چې اتم د مارچ ده، وایي ما ته یو ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړې.
پکار دا ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي؟
دقیقا دقیقا، ځکه چې زمونږ لاس کې څه نشته. په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و، دفاع وزارت ولا نه، امنیت و هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې و. هغه نارینه هم هغه سې و چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د مونږ سهم ونه خوري، هغه اصلي قدرت به یې ښځو ته نه ورکوله. اوس هم ښځې بې واسې دي، هغه وخت کې هم بې واسې وي، تر وکیلانو پورې، تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود و. هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل و ډېر کم کسان، هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړله او بیا هغوی له شرمه چې باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله ښځو ته نظر توجه کېدله. اوس خو هېڅ هم نه لرو، هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي، ښځو ته په درنه سترګه ګوري، د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي، هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي، غږونه پورته کړي، تر څو څه قناعت ورکړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامته اوسئ.
مننه.
مغختل چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خپرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 2 2 1 4 4 6 8 1. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 2 1 4 2 1.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می ومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی د بیوازلو خلکو دغه چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کول موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. راسو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي، تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث د خېټې فقر دی، دغه معالجه کیږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر شدی، دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځان خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنی شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه متاسف ګټه واخلو. دا کوچنی ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول زوروي او ټول افغانان زوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چې ته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د خیر ورځ باندې مسؤول وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګټ حلال کړی وو او واخه توزیع کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړئ چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه و کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چا په سال ورکړی وو، بېرته ترغله وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدهیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره یو سلمړی لري چې د اوخري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر کړي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بېوزلو سره کمک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه کړو.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بېکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بېکاره کېږي. حتی هغه مېرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړ، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي؟ په تېره مېرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې مېرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمېر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي میرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضې اطرافي مسایلو کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړسوی کوي او هغو سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. او خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کل ډېرې دي مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې دي چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ ساس د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي، دا به ډېره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي، په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولی چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي. دا به ډېره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل یې کړي، وړې بعضې پروژې ورته جوړې کړي، ټرېنینګ ورته وکوي او د بعضې مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ساسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کولو او تجارت کولو او شام ته لګل، او دا مشهوره کیسه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې، او زموږ ساسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې نصاب ته باندې ښځه کولی شي کار وکړي. اطراف کې کېدای شي نصاب ته دا کار مناسب نه وي چې په اطراف کلی کې مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا نصاب ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي. ما خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي، ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي. حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غواګانې واخیستل شي د نصاب ته باندې چې هغوی د استفاده وکړي، بعضې کارونه د نصاب ته باندې د ستنې کوم کارونه چې کوي بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي، ماشین ورته واخیستل شي د نصاب ته چې هغوی خیاطي کوي، د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو چې په دې کې څه هغه نشته، حرج نشته. ښځې مختلف مهارتونه لري، مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې نه به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشوه، خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپل راپورته شول، اوس بالفعل کلیوال پورته شوي، د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي، چا ستونزه رسېدلې، هغوی ورسره ولاړ دي، ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي، هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما پوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده. موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي، او زما لور که چېرته بیکاره شي او زه نه وم، هغه یتیمه وي، هغه به څه کوي؟ د جنسي مسایلو به موږ تړاو ورته ورنه کړو. سرحد سره زه وایم چې یعنې ټولې خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په وجه باندې هغوی نه دي راوتلي، هغوی د یو ضرورت په وجه باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي، د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري، د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې که چېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووزي، له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی شي دلته اخلاقي فساد هم رامنځته شي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وزي، ګدایي ته وزي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
په دې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقیقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابرول وي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپله باندې جوړ کړو، په مینه یې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، په یووالي باندې جوړ کړو. دغه لامل خوره کې تاسو ښځې چې په غاړه کې اچوئ او ښځې ته یو ښکلا ورکوي، که موږ تاسو ځیر شو دغه لامل ته دغه ښکلا تار ورکوي. دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، دغه دانې په کثافت کې اچول کېږي، یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ورباندې تسبیحات وایو، واستغفار وایو، او بعضې خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي، دغه تسبیح دغه دانې که چېرته تار وشکېږي، نو دغه دانې کثافت دانې کې اچول کېږي. متاسفانه ښکلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله،
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو. خپل ټول ځانونه باید داسې احساس کړو چې موږ دانې یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی، دغه تار باید موږ تاسو راغونډ کړو. افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسته ای، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي، هغه باید خپل هیواد دقیق او عملي احترام باید وکړي. هغه په دې معنا باندې چې خپل د هیوادوال باید هېر نه کړي، دوی یو هماهنګي باید ولري. هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونیسي، او د دوی اوښکې ورته پاک کړي، او د دوی حکم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه، لکه چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي، نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه شي، به مجبوریږي. هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سید عمر وایي چې الفراو اخطر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی. نو طبیعي خبر ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو، او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي، او داسې یو احساس وکوي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده. زما ښځه هم کېدی شي محتاج شي، زما مور هم کېدی شي محتاج شي، زما خور هم کېدی شي محتاج. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي، چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی او ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي، او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره. خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد په خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو، او وخت هم دې کې تیریږي. متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي. فلانی داسې وکړه، لوګستان کې داسې وکړه، داسې وشو، داسې وکړه. زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو ماضي زخمي ده. راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زما هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي، 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 9% موږ تاسو متاسفانه چې ماضي مشغول کړی. فلانی داسې وکړه، لوګستان کې داسې وکړه، دا به دا وکړي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په ماضي کې مصرفو. متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه مت پیدا شي، به مرزیان مت پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسولیت لرو. راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو، او افغانستان یو ښه راتلونکی موږ کوو. چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو، په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل او معادل لرو. 10 تریلیون ځکه چې ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چیلنج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي، خو کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته دی چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو، یو بل ته لاس ورکړو، هیڅ کار وکړو، پاک دوی که ملت وي که حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې. یعنی دا ټول کېدلی شي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي، او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوند سره مرسته وکړي. هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګي وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نسی کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي. هغه خپل یو ماش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغه سیا وضعیت کې حاکم نظام ته چې دی لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
از ما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دغه کډرونه دغه پرې کړو واخلي، دوی نظرونه واخلي، دوی استفاده وکوي، محبت ورکړي او تشویق کړي، د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي. زما هدف هم دغه دی، ولنم دغه د چټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دی، هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کډرونه دي، کټولنیز کډرونه دي، او هغه نور کډرونه دي، هغه راوصل شي، دغه استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي، هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي، حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی، هغه راولي په خپل هواد کې دغه د علم دغه د استعدادونو باید استفاده وکوي. دا ستونزې چې ته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستی، او جاپان کې تاسو یقین وکاو چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لارې یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو، هم دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړګمو ته اجازه را نه موبایل عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر ودا په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې، د اخلاق وضعیت ورته وای، خو نو ما پښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستی، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسیدای، وې تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو درست استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبرې راتاو کړه رانوی رښوا، زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو، تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پېژندل، ستونزې شته، د کی شک نشته، او موږ تاسو کچرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې، کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو ته انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څه نه وي چې نور څه همکاري وکوي، دا غمینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته، دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبي کېدای شي ځنې غوي ځنې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بڑا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور ما وروسته چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې دوی زیات سرمایه گذاري کړي په ترکیه کې، په دوبه کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه گذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه هم د انسان لپاره یو کار د زدغې مخالف نه یم، خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد روان دي، حق یې چې دوی په باندې موږ تاسو کار وکړو. داسې د خپل پروژه تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، دا خبر دی چې په هیواد کې پروژه جوړه کړي چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبره رانه ډېره فلسفي طرف ته لاړه نه شي، یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو، داسې خیر وکړو چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي. که چیرته جوړولای خو دا پنځه کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو چې او فکری اختلاف کې سره ولرو. زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی، زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورځ خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غ اختلافات به ځت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ای پروردګار هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې موږ درونه کې ما چې د مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راښکته کړی ځته زنه کټوي وایم، او زما په پګړی وایي هغه تزه کافر یم، هغه ماته چې دی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې موږ تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خاره خوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خولۍ چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که هغه چوي، دا مسایل به موږ تاسو مشغول نه کړي. موږ تاسو خپل هغه لوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالید چې کوم د افغانستان دی، هغه ته به موږ تاسو وګورو چې د افغانستان کومه رؤیه چې ده، چې علاقه موږ تاسو خلک 2005 کې هم موږ تاسو وعده ته ورسېږو، دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشران دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري، راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي وي، انسان خبره لري، هغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري، راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په فګرای کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو، ترڅو هوادم جوړ شي. او الاقل هغه هوادوال چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شي او تقدیم کړی وي، او دا مسؤلیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، هغه زموږ تاسو نه پښتنه کوي، د ټول خبرې ځوان د خلینو او تاسو د نور ملګرو دوستان د خلینو چې افغانستان په رابطه باندې بهر کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د هر خبرې په رابطه باندې بدای مسؤلیت لري الله ته. بله زما هدف دا دی چې خپل هیواد خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د کسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلۍ لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دې هم خبرې وشوي چې د دوی لاسنیوي د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تربیه فرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي راډیو واورئ.